آزادی را بشنوید.
آزادی رادیو.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې په موکړې مهمو خبرونو ته. د کډوازی ګروپ په نوم یو خصوصي شرکت چمتو شوی چې کابل ته د پنشیر سیند د اوبو د انتقال پر پروژې پانګونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پلازمینه کابل کې د اوبو کموالی له وړاندې احساس دی او د مرسی کور په نوم یوې مؤسسې سخت کال خبرداری ورکړ چې دا ښار ممکن تر 2030 میلادي کال پورې بشپړ وچی. د کټوازی ګروپ شرکت مسؤلانو پرون پنځشنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره د لیدو پر مهال ویلي تر دوه اونۍ پورې به د پروژې ډیزاین او سروې بشپړ کړي. پخوا د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت چارواکو ویلي وو چې د دغې پروژې عملي کار درې کاله وخت نیسي او په مټ یې د کابل ښار شاوخوا 2 میلیونه اوسېدونکو ته د څښاک اوبه برابرېږي. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې سلګونه افغان کډوال کورنۍ له خپل کورونو تر ایستل کېدو وروسته د دغه ښار په جی 6 سیمه یو پارک سره راغونډ شوي او هلته پناه وړي ده. یو شمیر دغه کورنۍ وایي چې د کورونو مالکانو د پاکستان د حکومت د فشارونو له امله دوی له کورونو ایستلي دي. پاکستان په 2023 کال کې له دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې. خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي تمه ده چې په راتلونکو میاشتو کې له یاد هیواده د افغان کډوالو د بیرته ستنیدونکو شمیر نور هم زیات شي. دغه دفتر د جولای په 28 په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د روان کال له پیله د جولای تر 19 پورې 340,000 افغان کډوال له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د اوکرين ولسمشر په داسې حال کې چې روسي هوایی بریدونو ته زور ورکړی له لویدیځو متحدینو وغوښتل چې د وو یا اتو ورځو په اوږدو کې د امنیت د تضمین لپاره په یو مشخص پلان موافقه وکړي. اوکرایني چارواکو ویل په دغه هیواد باندې د روسیې د پنځشنبې د ورځې هوایی برید په روانه اګست میاشت کې تر ټولو لوی برید وو. د اوکراین هوایی ځواک راپور ورکړی چې روسیه د اوکراین په څو سیمو 540 بی پیلوټ الوتکې او 40 توغندي توغولي دي چې ملکی تلفات رامنځته کړي او د استوګنې سیمو او زیربناوو ته د پام وړ زیان اړولی دی. تر دغه برید څو ورځې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې لپاره د زمینې برابرولو د زیارونو په ترڅ کې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلنسکي او اروپایي متحدینو سره ولیدل. زلنسکي په خپله ورځنۍ ویډیویي وینا کې وویل دا جګړه باید پای ته ورسیږي، موږ باید پر روسیې فشار راوړو چې جګړه ودروي. بلخوا د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پنځشنبې په ورځ وویل چې په اوکراین کې د اروپایي سرتیرو هر ډول حضور به هیڅ د منلو وړ نه وي. لاوروف تر دې یو ورځ مخکې ټینګار کړی و چې اوکراین کې د امنیت مسأله له روسیې پرته نشي څیړل کېدی. او د سوریې با خبره منابعو رویترز خبری آژانس ته ویلي چې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر په پاریس کې د اسرائیلو د ستراتیژیکو چارو له وزیر سره لیدلی دی. په دمشق کې د نوي حکومت له تاسیس وروسته دا د اسرائیلو او د سوریې د وزیرانو ترمنځ دویمه غونډه ده او په دې وروستیو کې د سوریې په جنوب کې له خونړیو نښتو راهیسه چې اسرائیل هم پکې ښکېلو لومړی دا ډول غونډه ګڼل کیږي. یوه منبع چې ځان امنیتي چارواکی معرفي کړی رویترز خبری آژانس ته ویلي چې د سوریې بهرنیو چارو وزیر اسد شیبانی د تېرې سه‌شنبه په ورځ پاریس کې د اسرائیلو د ستراتیژیکو چارو وزیر ران درمر سره ولیدل او د دواړو خواوو ټیمونو څو ساعته خبرې اترې وکړې. سوری منابعو دغه راز پرون امریکایي ویبپاڼې میډیا لاین ته هم وویل چې د پاریس خبرې اترې د سوری د جنوب او د جولان له لوړو څخه د اسرائیلو د وتلو په اړه متمرکزې وي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. ایران وایي طالبان د افغان کډوالو د ستنولو په حق له تهران سره همکاري او تفاهم لري.
با بازگشت مهاجرین همکاری های صورت
در کډوالو د ستنیدو په موضوع کې همکاري شوې ده، یعنی افغان نوري په دې برخه کې همکاري کړې ده. خو موږ درې غوښتنه درلودې چې معقول هم
سلګونو هغه افغان کورنیو چې په اسلام آباد کې له کورونو استل شوې دي یو پارک ته پناه وړې ده.
پاکستان به سرخانه ها گفتن که اجازه ندید که افغان ها در خانه هاشان باشن.
در پاکستان حکومت در کورون و ملکان و تاویلی چون افغانان و تا بخبل کورون و که در اوسیدو اجازه ما ورکوی دوی موگ لخبل کورون و رو بیست بود.
په داسې حال کې چې مسکو په اوکراین خپلو هوایی بریدونو ته زور ورکړی، ولسمشر زلنسکی په لویدیځو متحدینو غږ کړی دی چې د امنیت د تضمین پلان دې جوړ کړي. او په یو بل مطلب کې به واوري چې طالبانو د نجونو ځینې مدرسې هم تړلې دي.
مدرسې باندې کړي دي وایي چې نور نه فعالېږي، نو د خلکو سرسده وتلې ده چې دا خو که تاسو مکتبونه وینئ.
نور ریپورتونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ایران بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبان حکومت د غیر قانوني افغان کډوالو د استلو په برخه کې له ایران سره همکاري او تفاهم لري. خو عباس رقچی د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا سره په خبرو کې دا هم ویلي چې د طالبان حکومت له دوی یو شمېر غوښتنې هم کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي یوازې د اګست په لومړیو 14 ورځو کې نږدې 1,13,000 افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي لا هم د نیول کېدو او شړل کېدو ویره شته او دوی ان له خپلو کورونو نشي وتلی. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې ایران کې د افغان کډوالو د نیولو او له دغه هېواد د ایستلو بهیر لا هم روان دی او یو شمېر یې وایي چې د شړل کېدو له ویرې ان له خپلو کورونو هم نشي وتلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی چې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په برخه کې د طالبانو حکومت او ایران ترمنځ یوه هوکړه موجوده ده. عباس رقچی تازه له ایرنا دولتي خبري آژانس سره مرکه کې ویلي چې د طالبانو حکومت د افغان غیر قانوني کډوالو د ایستلو په برخه کې له دوی سره همکاري کړې ده.
با بازگشت مهاجرین همکاری های صورت
در کډوالو د ستنیدو په موضوع کې همکاري شوې ده، یعنی افغان نوري په دې برخه کې همکاري کړې ده. خو موږ درې غوښتنه درلوده چې معقول هم وي. لومړی دا چې ستنیدل دې په ډلې ډول نه وي، بلکې په تدریجي ډول دې ترسره شي، سو هغوی د کله هغه اړتیا ځای پر ځای شي. دوهم دا چې دا بهیر دې په عزت سره ترسره شي چې موږ رعایت کوو. او دریم دا چې د بیرته ستنیدنو پر مهال دغه کسانو مال ته درناوی وشي،
مورد احترام واقع
بشه. د یادونه د طالبان حکومت په لبیلو چارواکو په څو ځلې د ایران له دولت ورته غوښتنې مطرح کړې دي. خو مخکې له دې یو شمېر کډوال چې له ایران څخه شړل شوي وو، ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی وو چې د بیرته ستنېدو پر مهال د ایران د پولیسو لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شوي او د خپلو مالونو د لیږد او شخصي معاملو د حل فرصت نه و ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM پنجشنبه د اګست په 1 په خپله ویبپاڼه په خپور کړي راپور کې ویلي چې یوازې د روان کال د اګست په لومړیو 14 ورځو کې 1,95,515 افغان کډوال له ایران څخه ایستل شوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې د پنجشنبې په ورځ د اګست په 1 6,56 کورنۍ د اسلام قلعه او د نیمروز د ورېښمو له لارې له ایران څخه افغانستان ته راستنې شوي دي. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د بې اسناده پناه غوښتونکو د نیولو او ایستلو بهیر لا هم روان دی او دوی د شړلو له ویرې ان له خپلو کورونو نشي وتلی. یو له دغو کډوالو چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته یې وویل
ستونزې ډېرې زیاتې دي، هېڅ ځای ته تللی نه شو، دلته په خپلو کورونو کې بندیان یو، په ښار او بازار کې ګرځېدلی نه شو، زموږ حالت ډېر خراب دی.
که څه هم ایران کې د سرشمېرنې پاڼو لرونکو افغان کډوالو لپاره ټاکل شوی ضرب الاجل د جولای 16 پای ته ورسېد، خو د دغه هېواد او اسرائیلو ترمنځ د جون په 14 له هوایي بریدونو وروسته د افغانانو د ایستلو بهیر په بېساري ډول چټک شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری یا یونیسیر د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال په لومړیو اوو میاشتو کې له 1.5 میلیونه ډیر افغانان له ایران څخه بیرته ستانه کړل شوي دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومنی د اګست 14 اعلان وکړ چې راتلونکو اوو میاشتو کې به 8 لکه نور افغان کډوال هم له دغه هیواده وشړل شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې سلګونه افغان کډوال کورنۍ خپل کورونو تر استل کېدو وروسته د دغه ښار د جی 6 سیمې یو پارک ته پناه وړې ده. یو شمیر دغه کورنۍ وایي چې د دوی د کورونو مالکانو د پاکستان د حکومت د فشارونو له امله دوی له کورونو ایستلي او اوس په ډیر بد حالت او له هیڅ ډول اسانتیاو پرته په دغه پارک کې شپې ورځې تیروي. دوی دا هم وایي چې هر شیبه د ایستلو له خطر سره مخامخ دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
ما متاسفانه الان در پارک هستیم و هیچ نمیخوام کجا برم. ما
رقیه رضایی د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو افغانه کډواله ده چې له خپل زوی سره یو ځای له هغو سلګونو کورنیو سره یو ځای سوي چې له کوره تر ایستلو وروسته یې د دغه ښار د جیشپاک سیمې یو پارک ته یې پناه وړې ده. نوموړی وایي چې د کور مالک یې له کوره ایستلی او اوس له سرپنا پرته په ډیر سخت وضعیت کې په دې پارک کې په یوه خیمه کې اوسیږي. میرمن رضایی چې 4 کاله وړاندې پاکستان ته تللې او تر نن ورځې یې په اسلام آباد کې په اوکرایي کور کې ژوند کاوه، د پنجشنبې په ورځ د اګست 21 یې ازادي راډیو ته وویل.
د پاکستان حکومت د کورونو مالکانو ته ویلي چې افغانانو ته په خپلو کورونو کې د اوسېدو اجازه مه ورکوئ. دوی موږ له خپلو کورونو راوویستلو او اوس موږ اړ یو چې پارکونو کې په بې برخلیک حالت کې ژوند وکړو او هره شیبه د ډیپورت کېدو له خطر سره مخ یو او زموږ شاوخوا تر ډېر پولیس دي.
دیبا فرهمند یو بل افغانه کډواله ده چې له خپلو ماشومانو سره یې په یاد پارک خیمه وهلې. هم ورته شکایت کوي.
مدت 2 سال است که در پاکستان هستم. کیسی که در یونسیار دارم تا هنوز اصلا پروسس نشده. شاورم 2 کاله کیگی چوی پا پاکستان کیم او حقا کیس چوی پا یونسیار که لرم هیچ پروسس شوی ندهی. مردم یې پولیسو ډیپورت کړی. البته ادریس و کورنۍ شپې د سختو بارانونو لاندې او ورځې تر سوځون کې لمر لاندې تیرو. دلته ښځې او ماشومان تر ټولو ډیر زیان ګالي دي. په خو عمر لرونکي نارینه او ښځې هم شته.
دغه کورنۍ چې د پاکستان د اسلام آباد ښار د جیشپاک سیمې د 9 سړک یو پارک ته پناه وړي، وایي چې د څښاک له پاکو اوبو، خوړو او روغتیایي اسانتیاو پرته خپلې ورځې شپې تیروي او په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د حقونو یو مدافع احمد ضیا فیض ازادي راډیو ته وویل چې دوی د جولای 28 راهیسې د دغو کډوالو د حقونو د دفاع او د دوی د ستونزو د هواري په هدف اعتراضونه کوي او اوس له دغو 300 کورنیو سره چې ټولې له بېلابېل ستونزو سره لاس او ګریوان دي د دوی ستونزو ته د رسیدنې غوښتنه کوي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری UNHCR ویان قیصر افریدی د دغو افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د دوی د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا ځینې چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د UNHCR دفتر هڅه کوي چې د پاکستان له حکومت سره د دغو افغان کډوالو ستونزې حل کړي. د دې شورا مشر میوند علمی افغان ازادي راډیو ته وویل
UNHCR کوشش کوي ترڅو چې د پاکستان دولت سره په توافق ورسیږي، ترڅو چې هغه مهاجرین چې له 2021 کال نه بعد راغلي دي او ثبت او راجستر UNHCR سوي دي له ډیپورت کېدونه خلاص شي.
ډیری هغه کډوال چې پاکستان ته له 2021 میلادي کال وروسته تللي، پخواني امنیتي ځواکونه، مدني فعالان، د ښځو او بشري حقونو فعالان، خبریالان او هنرمندان دي چې د دوی په خبره د امنیتي ګواښونو، اقتصادي ستونزو، تعلیمي ستونزو او په اروپایي هیوادونو او امریکا ته د دوی د کډوالۍ دوسیو د بهیر مخ ته وړلو لپاره دغه هیواد ته تللي او د نیولو او افغانستان ته یې د بیرته استولو په اړه اندېښمن دي. کابو 2 میاشتې کېږي چې د پاکستان حکومت د دغو کډوالو د ویزو موده نه ده تمدید کړې او دا مهال ډیرای په پاکستان کې له قانوني اسنادو پرته شپې ورځې تیروي او هر شیبه د نیولو او ایستلو له خطر سره مخ دي. پاکستان په 2023 کال کې له دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي تمه ده چې په راتلونکو میاشتو کې له یاد هیواد د افغان کډوالو د بیرته ستنېدونکو شمیر زیات شي. دغه دفتر د جولای په 20 په یوه خبر پاڼه کې ویلي و چې د روان کال له پایله د جولای تر 19 نیټې پورې 340,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر خبرداری ورکړی چې که د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو کړکېچان وضعیت په سمه توګه مدیریت نه سي ممکن د داسې خطر لامل سي چې د سیمې ثبات له ګواښ سره مخ کړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د دې ولایت د کرکټ په ملي لوبغالي کې د افغانستان د 500 زونونو د لوبډالو په ګډون د لیست ای 500 اوریزه لوبي پیل شوې دي. د لوبو په اول ورځ سپینغر او امو لوبډلو په خپلو کې لوبي وکړي چې د یو شپې تو منډو په توپیر د سپینغر لوبډلې په بریا سرته ورسېدي. ټاکل شوی د لوبو دومه ورځنۍ لوبه د میساینک او پوست لوبډلو ترمنځ ترسره شي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د اگست په 16 په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د لیست ای 500 اوریزه لوبو اتم پړاو پیل شو. په دې سیالیو کې د افغانستان د زونونو په کچه 500 لوبډلو مس عینک، سپینغر، بندی امیر، آمو او بست لوبډلو ګډون کړی دی. د لوبو په اوله ورځ سپینغر او آمو لوبډلو په خپلو کې سیالۍ وکړي چې یادې لوبې د یو شپېته منډو په توپیر د سپینغر لوبډلې په ګټه پای ته ورسېدې. د کرکټ کتونکو دا لوبې په دې ښه وبللې چې دواړه لوبډلې وتوانېدي سلیزې او نیمه سلیزې ترسره کړي. د سپینغر زون لپاره جاوید احمدزی، سهیل زرمتای او بهیرشاه محبوب په توپوهنه کې خوځریدل. د عامو لوبډلې لخوا هم ملک او سمیعالله شینواری ښه توپوهنه وکړه خو نور توپوهونکي ونه تولیدل چې په دې هدف پسې ولاړ شي او بالاخره یې لوبه وبایلله. د چهارشنبې ورځې ناوخته د کرکټ بورډ وایند سید نسیم سادات د تیرو پړاوونو د لوبو سره د دې لوبو د توپیرونو په اړه مشاور راډیو ته وویل:
فکر کوم په لیست کې سیالي به لومړی ځل وي چې په خوست کې ترسره کیږي. له دې مخکې زرغون جام او فرست کلاس ترسره شوی. تفاوت یې په دې کې هم دی چې په داسې میدان کې ترسره کیږي چې په هغه میدان کې د پخوا په پرتله اسانتیاوې زیاتې شوې دي. یو بل تفاوت دا دی چې په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې د ډومیسټیک په هر ایونت کې ډېر لوړ شمېر ځوانانو ته فرصتونه برابر شو، هغوی لوبیږي او څومره چې ترې هیلې دي هماغه سي هغه ځوانان ښه لوبیږي، هم ښه پرفارمنس هم کوي، که په توپ چونه کې که توپ وهنه کې.
د اول ورځې په لوبو کې بهیرشاه محبوب د خپل لوبډلې په ګټه تر سلو ډېرې منډې جوړې کړې. نوموړي وویل:
لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه چې زه خپل دا ټول د انیس کرکټ د ملګرو ته ورکوم، دا کوم چې اوپنرانو خو د دې نه علاوه ما الحمدلله د الله په فضل سره ما ډېر کار کړی او لکه څنګه چې موږ تاسو معلومات دي زموږ اساس د افغانستان کرکټ ورځ په ترقی روان دی او ټول هغه لوبغاړي په دنیا کې ځلیږي د چا چې ښه کرکټ او خوري سره لوبه کوي. نو د هغه مطابق دا یو کال کېږي لکه خپله خواري کوم او ان شاء الله کوشش کوم چې انده کې مخېلو به تر سره کوم زمار وخمدا کوشش چې د سلو به تر سره کوم چې ټیم ته می ګټ ورسیږي او پاغي الحمدلله دغه د اول ځل لیک کامیاب شوم پکې.
سپینغر لوبډلې ته د لوب په اول ورځ قیس احمد څلور مهمه وکټي واسطه چې په نتیجه کې مقابل لوبډلونه توانیده تر څو ځانونه هدف ته ورسوي.
او په نړیوال ډګر کې موږ چې لوبي ګو همیشا د غړ غړ پلیران سره کینو، حتی په خپل کرکټ د افغانستان په کرکټ د افغانستان په پلیران سره غږیږو، دغه کوم مشوري کوم ایکسپیرینس موږ سره شیر کینو، ما غا ایکسپیرینس موږ یانګستر سره شیر کوو، کوم نوی ځوانان راغلي د دې لپاره د اپورتونټی دا چې موږ د دې سره په ویلین شیر کو خپل ایکسپیرینس ور سره شیر کو، سپینران سپینران سره خپل ورایټیان ورته خایو او که بیټسمنانی بیټسمنان سینیئر بیټسمنان موږ سره یغی خپل هغه بیټینګ ورته خای نو امغی.
ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ بورډ دخوا په خوست کې د لیست ای 500 اوریزو سیالیو د لوبو په لړۍ کې به نن پنجشنبه د اگست 28 مس عینک د بوست لوبډلې سره لوبي وکړي. د کرکټ بورډ استازو هیله وښوده چې د مس عینک لوبډلې د لوبو د لیدلو لپاره به د خوست د رحمت ولی مسرور لوبغالي ته په ډېر شمېر کې نندارچیان ورشي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکرين ولسمشر په داسې حال کې چې روسي هوایي بریدونو ته زور ورکړي ل لویدیزو متحدینو وغوښتل چې د وو یا لس ورځو په اوږدو کې د امنیت د تضمین لپاره په یو مشخص پلان موافقه وکړي. اوکرایني چارواکو وویل په دغه هیواد باندې د روسیې د پنجشنبه د ورځې هوایي برید په روان اګست میاشت کې تر ټولو لوی برید و. تر دغه برید څو ورځې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سولې لپاره د زمینې برابرولو د زیارونو په ترڅ کې د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زلنسکي او اروپایي متحدینو سره ولیدل. زلنسکي په خپل ورځنۍ ویډیویي وینا کې وویل دا جګړه باید پای ته ورسیږي، موږ باید پر روسیا فشار راوړو چې جګړه ودروي. هغه زیاته کړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د زلنسکي په ټکو یوازې په زور او فشار پوهیږي. د اوکراین هوایي ځواک راپور ورکړی چې روسیې د اوکراین په څو سیمو 504 اویا بی پیلوټ الوتکې او څلوېښت توغندي توغولي دي چې ملکي تلفات یې رامنځته کړي او د استوګنې سیمو او زیربناوو ته د پام وړ زیان اړولی دی. د اوکراین لویدیځې پولې ته نږدې د زکارپاتیا د سیمې د موکاچیوو په منطقه کې یوه تولیدي فابریکه چې ملکیت یې د امریکا دی په نښه شوې. د زکارپاتیا سیمې والی میروسلاو بلیتسکي وویل چې دا یوه ملکي فابریکه ده چې اکثر د کورونو د اړتیا وړ سامانونه تولیدوي. هغه زیاته کړه چې دغه فابریکه د کالیبر ډوله په دوه توغندیو وویشتل شوه چې له امله یې اور ولګېده او په 2000 متر مربع ساحه کې اور خپور شو. د زیانمنې شوې فلکس لیمیټډ فابریکې د عامه اړیکو رئیس کونور فلپس وویل چې دا فابریکه هیڅ نظامي تجهیزات نه تولیدي، نه ارزه کوي او نه ملاتړ کوي او د کافي د ماشینونو په څیر ملکی تولیداتو باندې تمرکز کوي. فلپس زیاته کړه چې یو څو کارکونکي او قراردادیان ټپیان شوي دي او شپږ کسان د طبي پاملرنې لاندې په روغتون کې پاتې دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیبا وویل چې په موکاچیوو برید جدي زیان او تلفات اړولي او دا بریدونه د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ټولو هڅو سره په تضاد کې دي. په اوکراین کې د امریکا د سوداګرۍ خونی رئیس اندی هندر وویل چې دا په اوکراین کې د امریکا د سترو پانګونو څخه په یوه باندې د روسیې د توغندیو واقعا وحشتناک برید و. نوموړي په ایکس ټولنیزه شبکه کې ولیکل چې دا یوازې په اوکراین برید نه و، دا په امریکایي سوداګرۍ برید و. هغه زیاته کړه چې روسیا نه یوازې اوکراین ویجاړوي، امریکایي سوداګري هم ویجاړوي او سپکاوی کوي. هندر وویل چې کله دوه توغندي په فابریکې ولګېدل شپږ سوه کاریګرو پکې د شپې په شفت کې کار کاوه. هغه وویل چې د حفاظت او خوندیتوب د شدیدو مقرراتو په نتیجه کې د کاریګرو ژوند وژغورل شو. هغه زیاته کړه چې دا سیمه په اوکراین کې تر ټولو آرامه سیمه ګڼل کېده، مګر نور داسې نه ده. نوموړي د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ څخه وغوښتل چې د امریکا د تجارت ملاتړ وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پنځشنبه په ورځ په خواله رسنوي کې په یو پوسټ کې پخوانی ولسمشر جو بایدن باندې انتقاد وکړ چې ولې اوکراین ته نورې وسلې نه دي ورکړي. ترامپ وویل که ناممکن نه وي نو دا ډیره مشکله ده چې جګړه په یرغلګر هیواد باندې له برید پرته وګټل شي. ترامپ د اوکراین او روسیې د جګړې وضعیت په یو ورزشي مثال بیان کړ او ویل کچېرې یو لوبډله عالی دفاع ولري مګر د برید کولو اجازه ونه لري د ګټلو هیڅ چانس نشته. د تیر دوشنبه په ورځ د اگست په 13مه د واشنگتن په مذاکراتو کې موافقه وشوه چې له جګړې وروسته د اوکراین د امنیت تضمین لپاره به د اروپایي هیوادونو په مشرۍ او د امریکا په ملاتړ یو پلان جوړ شي. د واشنگتن مذاکرات وروسته د اروپا او امریکا پوځي پلان جوړونکو خپل غونډه پیل کړې ترڅو د امنیتي مرستو بستي وټاکي او د نهایی پریکړې لپاره سیاسي مشرانو ته وړاندې کړي. د متحدو ایالاتو، فنلند، فرانسې، جرمني، ایتالیا، برتانیې او اوکراین د دفاعي چارو مشرانو د اګست له 19مې څخه تر 20مې پورې په واشنگتن کې غونډه وکړه. د متحدو ایالاتو دفاع وزارت پینټاګون د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې د متحدو ایالاتو او اروپا پلان جوړونکو پوځي انتخابونه وټاکل چې د متحدینو د ملي امنیت سلاکارانو لخوا به اور باندې مناسب غور وشي. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پنځشنبه په ورځ وویل چې په اوکراین کې د اروپایي سرتیرو هر ډول حضور به هیڅ د منلو وړ نه وي او دا حضور یې د اوکراین په ځینو برخو کې بهرنۍ مداخله وبلله. لاوروف تر دې یو ورځ مخکې ټینګار کړی و چې اوکراین کې د امنیت مسأله له روسیې پرته نشي څېړل کېدای.
لا خبرونو ور اخوا
د افغانستان د یوشمیر ولایتونو د دینی مدرسو خزینه زده کوونکي او استادان وایي په دې ورستیو کې طالبانو یې مدرسې بندې کړې، ځینې محدودې او ځینو ته یې د بندېدو خبرداری ورکړی دی. دا سرګندونې داسې مال دي چې تازه یو شمېر رسنیو راپورونه ورکړي چې د طالبانو مشر ملا هبت الله په دینی مدرسو کې هم د نجونو پر زده کړو د بندیز لګولو امر کړی دی. که څه هم د طالبان حکومت د پوهنې وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې اړه ورته کوم مکتوب یا بل څه نه دي رسېدلي، خو له کندهاره ځینو خبري سرچینو دا موضوع ازادي راډیو ته تایید کړې ده. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په دینی مدرسو کې د خزو او انجونو پر زده کړو د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده د بندیز په اړه د راپورونو لخبرېدو سره هم مهاله د پلازمینې کابل او ځینو ولایتونو د دینی مدرسو خزینه زده کوونکي د دغو زده کوونکو کورنۍ او استادان وایي چې په دې وروستیو کې طالبانو یې مدرسې بندې، ځینې یې محدودې او ځینو ته یې د بندېدو خبرداري ورکړې دي. د کابل ښار د تایمني سیمې یوې اوسېدونکې او د دینی مدرسو د خزینه زده کوونکو د کورنۍ یوې غړې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم پراپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته یې په دې اړه وویل.
مدرسې بندې کړي دي، وایي چې نور نه فعالېږي، نو د خلکو سره ساده وتلې ده چې دا خو که تاسو مکتبونه وینه چې په مکتبو کې دا نور درسونه دي، مګم دلته خو دیني مدرسه ده، څه ستونزه او په دې کې چې مګم لا تر اوسه حکومت هېڅ خپل غږ نه دی اېستلی، صرف مدرسې بندې کړي دي او کوم جواب خلکو ته نه دی ورکړی. خلک دې ته حیران دي، درېنه ځواب غواړي چې اوس یو دیني مدرسه بندول خو په دینی مدرسه کې قرآن کریم دوی وایي، علوم دینی مضامین دوی وایي، دوی څه غواړي؟ نه د دین لاره کې پرېږدي، نه د مکتبو کې پرېږدي، مګم لا تر اوسه هېڅ چاته دوی هېڅ ځواب نه دی ورکړی، سکوتې کړي دي سره، فقط صرف دومره چې مدرسې باید بندې.
د کابل ښار د ومې ناحیې اړوند مدرسې یوې زده کوونکي هم چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
راست است، البته معمولا 70% درس ها درس های مدرسه می باشه، 30% دیگه مکتب است.
دلته په مدرسه کې مو 80% درسونه دینی وو او پاتې 30% یې د مکتب عصري درسونه وو. خو له بده مرغه اوس یې ویلي چې دا د نور نه وي.
خو دا موضوع یوازې پلازمینه کابل کې نه، بلکې ځینو ولایتونو کې هم مطرح شوی او دا کېږي چې تازه په دینی مدرسو کې د ښځو د محدودولو ټینګار کېږي. په ننګرهار ولایت کې د یوې مدرسې استاد چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
روداتو کې زده شاهد یم چې روداتو کې دغه مدارس، روداتو ورساله اړوند زیاتره مدارس تلولي مدارس هغه بند کړل، او کوم شې چې مخکې مدارس کې لوستل کېده یو څه اندازه شې لکه مثال ریاضي به لوستل کېده، د لپاره پښتو مضامین لوستل کېده، هغه محدود کړی دي. هغه زیاتره دغه چې دی دینی بخش ته ورکړي دي، هغه لکه محدود کړی دي. لکه کوم مثال چې دی پنګرار کې د المحسنات نجونو مدرسه ده،
دا په داسې حال کې ده چې تازه بیلابیل رسنیو راپورونه ورکړي چې د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده په دینی مدرسو کې د ښځو وینجنو پر دینی زده کړو د بندیز امر کړی دی. د راپورونو کې د طالبانو د حکومت د ځینو سرچینو له قوله راغلي چې دا پریکړه د طالبانو د کابینې د وروستۍ ناستې په ترڅ کې په کندهار کې شوې، او د دوی د حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو ته لارښوونه شوې چې د نجونو دینی مدرسو ته د نویو زده کوونکو نوملیکنه ورو ورو بند کړي. راپورونه زیاتوي چې ملا هبت الله د دې پریکړې دلیل خپله اندېښنه ښودلې چې په ټکو یې په دینی مدرسو کې د نویو علومو لکه ریاضیاتو، طبي علومو او ژبو تدریس کېږي، او دینی مدارس یې له خپل اصلي ماهیت اړولې دي. د کندهار ولایت ځینو بخبرو خبري سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې دغه موضوع تایید کړه او ویل چې دا بندیز رښتیا دی. ځینې مدرسې پخوا بندې سوي، ځینو ته د بندېدو ویل سوي، او ځینې مقاومت کوي دلایل ورته وایي. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې ورته په دې اړه تر اوسه هیڅ رسمي مکتوب یا کوم بل څه نه دی رسیدلی. دغه راز د دوی د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه بې خبري وښوده. د طالبانو حکومت د مشر لخوا آن د نجونو پر دیني زده کړو د بندیز د امر راپورونه او اداوي داسې مهال خپرېږي چې د دوی حکومت په تیرو څلورو کلونو کې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته نیولې تر پوهنتون او طبي انسټیټیوټونو کې هم انجونې له زده کړو راګرځولې دي. طالبانو نه یوازې دا چې د دې محدودیتونو اړوند د نړیوالې ټولنې او افغانانو غبرګونونو او غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، بلکې پر ښځو او انجونو ورځ بلې ته دا محدودیتونه لا زیاتوي.
د ازادي راډیو درسي ساعت
په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي.
د آزادی ملمه
احمد شیبریم شیچری فضل احمد انیس د آزادی ملمه دی. فضل احمد انیس د افغان تیاتر او فلم لوبغاړی دی چې اوس په جرمنی کې ژوند کوي. انیس مننه چې زموږ بلنه مو ومنله.
شاعت سیم ژوندې اوسه سلامات اوسه جناب شیبر صاحب د دې له تاسو او خواجه اوریدم کې بټوله جوړ وروش
کور ودان کور ودان. انیس له تیاتر او فلم سره مو سرنګ را به ټینګ سویل
لکه څنګه چې دا کله نه کله چې د شاعت خبره تیر پر مختلفه ونرمندان څه پښتنه وکي په دې برخه کې نو وی 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 دای وژدا کې سال ده کنه سلام ستو زما یم هم څه وبوله تقریبا په 900 شپږنی وکي زموږ د دوستانو یو واده هغه واده کې دا البته د مهاجرت په وخت کې د سرانانو په کمپ کې نو البته بیا د یو روختون د عربو یو روختون په سرانانو کې کې د هغه روختون د ډاکټرانو غوښته چې یو تیاتر وړاندې کې کنه د ډاکټر او ناروغ په نوم باندې نو بس د ماته په هغه کې د پرسلا د یو ماشوم کمپوډر رول راکړي چول دا ستا کردار دی دا کمپیوټر چې تب څنګه موږ د یو شي درته ته په بل شي راکې نه چې په شنه پیږ کنه نو موږ به یو شي راکې ته په بل شي راکې نو اگر ول زنه په چې په هغه وخت کې اوس ما یېرم چې په هغه وخت کې به ما غوړم څنګه لو بولې خو هغه وخت ما ته لاس کالداري یو چا جایزه راکړه په هغه د کښ از ما رو دي خوښ سره ولدا ما شوم ډیر شکر وکړ
نه دې تشریح کړی
نو ما راشه چې زما سره دا فکر سره و چې دا ولا چې به کار دی دا څنګه څه خندا کار دی څنګه څه چې ری دی څنګه غري دا فکر زما سره و بیا و چې کله موږ د درنی وی کې موږ لاړو د کوچ شارته د کوچ په شار کې اوسېدلو په هغه درنی وی کې لا نه تقریبا هغه وخت موږ نیو نیو و چې کوچ په شار کې دغه مو کوله بیا نو د 2000 کال څخه د سپوک ولا د می دی کارته مخ کړ
دا ستاسو انتخاب په څه اساس وشو چې تاسو باید په دې کې برخه واخلئ په دې ډرامه کې
زه البته په یو دکانو د خیاطۍ پاسته مکتب د وخت سره شکر به درس وای دا غوښ خورسته بیا پاسته وخت به زال تا دکان ته وتلم مله تمام شګر اوسه شګر وم نو کله نه کله چې ما استاد ماته یو شی ویل چې دا د سره کما به د سره اکټ کاوه کنه نو هغه ته به ډېر خندا ورله ماته به ویل وای ته ډېر نټکی نو بیا د راته د چاچ واده د دوی بیا یو ورو چې انورونه په راتلونکي کې ډاکټرانه د دې ورو بیا وه هغه مې دي داس موږ د وڅنګ ته درو دکان یو د موټرانو د مبلینو د بدلولو د دکان یو نو دا واده هم دغه کاسو د دکاندار چې د واده انو چې موږ د دسر غوډیانو زکه د واده ته موږ زغری والد چې موږ غریو دی ولې چې موږ کاسه ضرورت دي موږ نو ټول کسان پر راځي خود سه چاته موږ ضرورت دي چې موږ سره داسې ورول وکي ساتيره دی چې د ملګر دی او ساتيره د پاردس نو بیا موږ استاد ورته ویل چې یاره تر دې سره خو تاسو بل سم مکتب مسی پیدا کولای دا دی مکتب په مشکل نو چې موږ دې شاسر ډیر ولاتم نو باندې په دې شانو باندې ډیر په دلم نو ماته دې زمي دلې په هغه کې دا ډیر وخت خبره ده دلته هغه چې دې ماته چې کومه لښونه کول چې ما هغه کار نه وکړل بیا دا په لاس کالدار مې په هغه کې
دلته د هنر له پلوه دوه برخې وی یو داسې تاسې ذاتن هم د هنر استعداد درلود یعنی د استعداد خبره بل چانس هم په دې شک نه سي په ټول ژوند کې نقش لري د دوه لیکن یو بل ډیر مهم شی سي په هنر کې په کار دغه داسې انسان بیا په دې برخه کې زده کړی وکي لوستل وکي دا کار مو بیا کړی
زه ډیر په تاسو سره وایم چې دا فنان ژوند خو نو تاسو خپل هم یاست زه فکر کوم چې دا د افغانانو ژوند یو خپل یو غمیز ده چې دا اوس موږ حالانده پکې ښکته یو ګورم اجرتون از ملګر ته وایم او موږ په نور خلک راتل از موږ په هیواد کې به از موږ کارونه کولای متاسفانه چې موږ خپل خواشه کې بعد څخه مهاجر یو په نور هیوادونو کې لاله هاند ګرځو خبره به دې ځای کې و چې د مهاجرت په وخت کې چون زه ډیر کشر وم چې زه د څلورو کلونو چې ما پلار او پاتسو نو د افغانستان په جنگي شرایطو کې بیا د هغه وختونو چې ما پلار او پاتسو چې هغه بیخی د جنگونو اوج یعنی کوڅه په کوڅه جنگ وو مړي وو ټپیانو د څه ډېر بد حالت په افغانستان کې په داسې وخت کې زه کرا کرا را لیدلم چې درس مې وایه مسجد ته تلم سبق مې وایه دغه سمې مکتب وایه نو بیا چې کله موږ لاړو خو د مهاجرت ژوند بیا چې هلته ولاړو مهاجر شولو دا دغه وروسته چې کله موږ کوټ ته ولاړو د کوټ ښار ته ولاړو هلته په بشپړ ډول موږ نه بلدو او زما مور چون ځوان او موږ څلور اولادونه وو او بیا داسې و چې تاسو ته بهتره معلومه ده ته د کور کرایه پیدا کولو ځان بلدولو د یو کار د یو سرشتې برابرولو کاروبار ده یو ډېر لوی کیسه ده بیا په پردي هیوادونو کې بیا په داسې هیواد کې چې هغه هم لکه موږ غوندې نسمنې هېڅ نه لري په خپلو پښو په خپله ځان لري نو طبعا دغه د زده کړو جریان زما څخه پاته سو نور زما څخه بیخي مکتب پاته سو زما څخه هر څه پاته سو بیا چې زه کله هیواد ته راستون سرم په 2004 کال کې ما سره بیرته خپل زده کړو ته ادامه پسې ورکړل بیا و چې په 2006 کال کې زه د کندهار پوهنتون د انګریزي ادبیاتو د پوهنځي څخه د ژبو ادبیاتو پوهنځي د انګریزي ادبیاتو څنګ څخه زه بیا فارغ شوم
له تعلیمي بهیر پرته د تیاتر په برخه کې مو ځینې کتابونه ځینې لیکنې مقالې او د فلم په برخه کې مول وسې دي
ولا ما خپل ایرانی کتابونه ځینې کتابونه مال وسته دي په دې برخه کې ځینې د سوشل میډیا څخه ځینې نشان په دروستي کې د کړی دی او وسته دي او ځینې شان ځینې د کوله یعنی موږ زه خپل ځان ته یو اماتور ممثل وایم ز اکیډمیک نه مو تاسو باندې زموږ په کندهار کې خوشبختانه مول دوه کسان د لار ته یو څو وروته له چاغو شم احمد یارمنو او بل هم احمد جاوید عبید و شي خوشبختانه په دې برخه کې دې زده کړو او لادي هم ژوندې او پر کارونه دې برکت شي نو موږ په کندهار کې اکیډمیک کسان چنده نه درلو دا که په لوړه کچه او که په ښکته کچه او که دا اوس الاندې ټول اماتور دې شارک
د دې تیاتر او د تمثيل برخه ته بیا هم راشم تاسو مخکې په خبرو کې دوه موضوعات ته اشاره وکړه یو دا ویل سي ز ماشوم او مکوچنۍ و مسي جګړې وب په کندهار کې دغه جګړو وخت تر پیادې شي کوم کې سره پیاده
بیا خنډیر زما اکثره وخت د ملګرو سره ښارنه ما کله ناکره د جن احوال او بحثيات سي او دا یو څه څه چې دا موږ دلته راغلي را مانځر سوي اوس بیا دا مثلا اروپا ته راغلي هم دوی کسان وایي چې اروپا ته څنګه راځي زو ځام چې اولادونو پر سر اخیستي وم ځکه دلته عالم دا اولادونو دا انډیا د پارز دلته راغلي مثلا خپل ځان د شو کومه نه درلودي چې زه اروپا ته راسم ما زه خپل اولادونو په پانزه کې چې ما همیشه دا یو فکر کاوه چې زما ټول ژوند چې دا مو پر ما باندې چې سوي دي دا یو څومره چې موږ مهاجرو په الته اوسه دلو په جنوبي پښتونخوا کې دا د خدای را باندې حسابې مور چې د پوتن کې موږ هر څه وخت یې کړی دي هغه په جمهوریت کې هغه کتر مخ او هغه اپاتو کا اپاتو زمانه کې شو ټول ټول په جنگونو په مړو په بمونو په درابو د رسکي پر موږ باندې چې څه وي دا هغه وخت دی هغه دغه وخت دی ډیر دا سره سره ستا چې زه یو وخت د موږ د غو ته وایو برو بازار ته وایو دغه برو بازار کې زما مور زه او زما کشرور تر لاس نیولې روانو زما د خاله کور ته تللو موږ د پښو تبن په او کې غریبي مسکینی وي دا ډیر دغه نو موږ دلته روانو دلته دغه وخت مجاهدین قال پر د حکومت یو سړی باندې ټکان وکړل هغه سړی دا څه وښتي چې وزار سو زه چې کشرم په جنه پیدلم چې دا اوس دا سړی وزار سو ما د مور څخه خلاص لکه یو دغه ورونه زسته چې اله سړی وزار سو نه اسره ته ما روزه سره اوسه دا سره ته ورلم په واقعیت کې زه سره د کښاتو چاغه بشاره په داسر وشته سوي بيخې د کوپري جلاو په دا وخت کې زه د ورته کښم بیا یو څوک داس ټکان کې چې زه د تختو دروازه د دکان او مخته د سره مزار او زه ته ورلم مرتبه درم بیا څوک داس ټکان کې چې از ما د سر سره داس دغه راته ویل بيخي دا فلمي صحنه چې تاسو ما په ذهن کې راځي دا دروازه دا سره ته ویل راته ضربکی چې دا تخچه ده دا دروازه ټوټه راځي پر ما باندې مشته او زه په داسري دغه پر وزم به بیر څخه او زما مور بغاری و چې از ما زوی مو وشتي او بیرته چې بیا کله ټکان را میږه او زه راولاري زه زما مور ما خاطر زوی زده مور خاطر زده یعنی مور چې اجره هي جانیم او په درنګ کې ماته یو تاسو چې په لا خراکی شو دا شوز رقم دغه رات کې خدای دی وو دا وخت دی چې تاسو دا مړی ته چلو که وستون مشتلی وای نه یاندا سه حالا دې ماشه نورم چې یو وخت په دغه شرسوخ په دغه کې زما د ماما په کور کې موږ وو نو هغه به موږ ته ویل چې درځي نن دلته جنگ کیږي دلته راپور راغلی چې جنگ کیږي په شرسوخ باندې بمبار کیږي موږ باید داسې کوچابات به بل سیمه والته چې مشکل وزان ته مجاهدین دغه مخته ناس د مسجد مخته ناس چې او پاکستان دی موږ نو داسې حالت چې دلته د ورځې ټول موږ سوي چې موږ په امور خېجو او په دلاره باندې زو چې لنګوټه سره پرته ده چې ویني بهیش ده چې موږ په دمو کې زو بیرته حالت موږ ته مجاهدې مې چې نه تاسو لارسي دلته اصل جنگ دلته دی نه شپه په کوچابات کې بیرته شې سخته لارسي بیرته پر امر لار باندې موږ په شو باندې د کښو زو کښنارو دا په تانی مشه بیرته راځو کوسته او دا څه سانه خو مله هم په یاد چې موږ په یو کور کې ناس چې حالت جنگ دی دا د درې میناګیه ده کله په سیل کوڅه ده چې په کندهار شهر کې چې موږ هلته ناست یو او کوڅه په کوڅه جنگ شروع دی او ټول شهر بند دی موږ په دا کور کې ناست یو زما د مور د خاله خاوندې چې دا سپیشلی سړی دی دوی دوری دوری کیږي او دا کوچنیانو ماشومان ګټه په یو کوټه کې شته ټول په یو کوټه کې کښېنولو چې تاسو د کوچنی مصر راوځي قرآن شریفونه په غېږ کې ونیسي دا ډېر بد حالت دی دا شهیدان سوي داسې حال دی چې د باندې څوک نه وځي نو ټکان ډېر څنګه ټکانو ډېر څنګه بد حالت جوړ او په دغه وخت کې دی یو کس د اچون دا افغانستان کورونا تاسو بهتره معلومه ده چې اموش تیغه په تیغه ورته وایو بام په بام کنه نو دا تیغه په تیغه کورونا دی یو کس مشتل کیږي هغه یو رازغلی دا یو کور سره بل کور سره اوري دا کور کې موږ یو کور سره اوري او ځکه چې پلانه یو ورکو به خوراک نو دوی ورپورته کیږي د څا د خولې څخه سوروبۍ پیسلای او منګي اخلي هغه ورپورته کیږي چې کله هغه کس ته وګور کی دا اخو دې هم پر دتنجي وشتل کیږي او درب رلویز موږ د غوتا کو مخت یعنی دا سانه سما دا سپیاد چې زستو کله پټ کوم دا سانه زما مخت دا څنګه دې
د اني سب د کوم کلونه
دا هغه کلونه و چې زما خو داسې د کار مې د کیک نه دی پیاد او په دا وخت کې دا هغه وخت چې شورویانو په تمامه معنا کوشش کاوه چې مجاهدین وځپي
یعنی شوروی دی ځواکونو وختو مطلب دا
څنګه جنگونه ونه دا جنگونه نه واز د چپکندار کې بلکې څه فکر کوم چې افغانستان په ټول ولایت کې به وامل
شي او د کوټه موضوع هم تاسو یاد کړئ چې کوټه تولاړ یو نابلد وي په یو نابلد شهر کې احساس دي څو په پایل کې
زه انت په داسې د پدغه حالت کې ومه چې زه اوس په دې فکر ومه چې دا زما کورنۍ چې اوس په لاله موږ یو شونتي یو او ډوډۍ ته اړتیا لرو چې دلته زه کم کار وکم ځکه زده کړې خو زما څه پاتې شوې نو زه به چې وکم بیا ما په هغه وخت کې د یو ملګري سره سلام مصلحت وکړ هغه راته وویل چې اوس په لاله د ژمي وخت دی او دغه جوار یا جواری چې ورته وایي کنه دغه به یو ریډي پیدا کړ دا کراچی چې ورته وایي دا پیدا کړ په دغه کې دا منکال دا شام کې دا جواری په خوا داشته دغه کې بیا یو بل ملګری راته وویل چې زه به خپل ملګری ته وایم درځه چې واسو چې چیرې باید ته ودرېږه دا د یو مسجد تاسې کونجو دا کونج باندې زه ودرېدم ریډي مې ودرول او دا جوار مې په خوا ده دا جواری کې ما شو کې سی پیدا کولې بیا ورسته مې دغه کوله دا دی ګول او ثوای موږ په کندهار کې نوې او ثوای ته خیبه مې د کاوه د ماشومان ته به مینا رنگ برنګ شربت پرچی په دوبه کې به مې دا کار کاوه او په ژمي کې به مې دا کار کاوه بس څه پیسې د شپې دا کوله او مطلب مو ته نوې چې نور ته مزوري و دې شي مکو نور دا دی بس څه چې ګټه راوړ د خو ما د ځان سره فکر کاوه چې په دې باندې باندې ته شو پورې زه د چلې ژمې او څو څو دا کی سره وایي دا خو نو شاینده نه لري بیا مالته د خامک توزی کا شروع کړي دا از مشتاز خلک چې ځینې کسان کښې د کاري ورته وایي، ځینې خامکوزي ورته وایي، ګل دوزي ورته وایي. بیا د یو چا سره هلته په جنوبي روډ کښې زه هلته شاګرد شولم، او هغه کار شکر الحمدلله چې ما خپل استعداد مې ځینې شیان درلودې، ژر ژر مې زده کولی شوی. نو په ضرب د یوې میاشت کښې زه د دې جوګه شولم چې زه افتیز موز دغه څخه واخلم یا خپل کوزانه ځینې واخلم. نو بیا ښه شو، بیا مې هغه کار تقریبا تر دا 2004 کال پورې لګاوه، او سره په څنګ کښې مې د تیاتر د شوګانو فیصله د سټیج پر سر باندې خلک هم خندول.
ښه، نو بېرته اوس تیاتر ته راشو. تیاتر داسې شی دی چې په پردي وطن کښې به تاسو زمینه مساعده نه وي، مثلا اوس په جرمني کښې دغسې ده؟
بالکل، دلته چې زه کله ورځمه چې زور ته هم دی، دلته شاشپیلر ورته وایي د ممثل ته، اکټر ته. نو زه چې کله ورسم زه شاشپیلر یم یا ممثل یم، نو دی راته وایي چې ولا دی وایي شاید وایي افسوس کوو چې دلته دغه نسته، په دا ځای کښې ته اوسېږې، دلته دا زمینه نه ده مساعده چې ته دا کارونه وکړې. نو دا که اوس غټ ښارونه وایي لکه همبورګ و فرانکفورټ و مثلا کول، نو داسې ځایونه که بیا وایي بیا تا کولی شوی چې دا خپل کارونه پر مخ بوز، خو دلته هغه شی نشته. نو زه هم په دې فکر کښې یم چې څنګه کولی شم چې د غټ ښارونو ته لږ نو کښې ور نږدې شم. نو انشاءالله رحمان هغه قانوني پړاو مو د دې درې کلونه پوره کړي دي په دا ځای کښې، خدای ته امید شته چې یو غټ ښار ته لږ څه ور نږدې شم چې د خیر سره.
نو تر اوسه پورې دا هنر درته پردی نه ښکاري، یعنی که نه پردیتوب احساس لا نه ده سوی؟
زه نه پوهېږم، کېدای شي دا زما خپل شخصي نظرې، ما ته هنر د هر ځای چې بس هنر دی. زه چې هر شی د هر چا د اووینم یو ښه کار یې کړی، بس ما ته د ستایل وړ دی، ما ته ډېر خوند نه کوي. او خراب کار چې هغه کمې د خپلې کمې د پردي نه، هغه طبعا هغه سړي ته خراب معلومېږي.
د هنر په برخه کښې، د تمثیل په برخه کښې، د دې له خاطر اوس خو خواله رسنۍ شته، یعنی ارتباط آسانه ټینګېږي. په جرمني کښې ډېر نور افغانان هم شته چې له دې هنر سره یې جوړې او یا مثلا یو څه استعداد پکې لري، په ارتباط کښې نه یاستې چې د افغانانو لپاره تمثیلونه اجرا کړي؟
زه دغه وم په اصطلاح، زه ډېر ما دلچسپي وښودله، دلته یو فلم جوړېدی په برلین کښې، چارې پر مخ وړل کېدلې. بیا ما ته ایمیل وکړي چې داسې یو فلم ور جوړو، که ته خپل دغه راواستئ په اصطلاح اسناد راواستئ.
د افغانانو باشه، د افغانانو فلم
و، د افغانانو فلم و. نو زه ډېر خوشحاله شولم، ما ډېر خوشحالي ورته واستوله. زه په دې نه هم ډېر خوشحاله چې زه په دا فلم کښې کار کوم، زه په دې ډېر زیات خوشحاله یم چې ما لږ تر لږه یو لاره ما ته دلته پیدا شوله چې زه د نورو کسانو سره وپېژنم. خو متاسفانه بیا هغه خلک نه پوهېږم چې په څه خاطر پر شا شول، چې زه نه پوهېږم، زما عمر تقریبا اوس 45 کلونو ته رسېږي، نو نه پوهېږم چې دا زما عمر ډېر لوړ و څنګه واده دی.
هنر کښې خو عمر مهمه نه دی، خو د هر عمر لپاره کار شته.
نو نه پوهېږم اوس کېدای شي یو نیم خبرې به وینو اوس.
خیر، دا خو هغه شته. البته په افغانستان کې مخکې تاسو د شوروي اتحاد د وخت جګړو ته اشاره وکړه، له 1990 تر 1992 کلونو پورې په افغانستان کې جګړې وې. ډېر هغه کسان چې استعداد یې درلود د تمثیل په برخه کې، د تیاتر او فلم په برخه کې، او یا په دې برخه کې کوچني واړه کارونه کړي وو، هغه له افغانستانه ووتل. بیا په 1992 کال کې تر 2000 کاله پورې چې مجاهدینو په خپل منځي جګړې کولې، نو بیخي د تیاتر بیخو خود په افغانستان کې، دغسې نه ده؟
بالکل
کنه،
بالکل همداسې.
تاسو داسې کسان پېژندل په هغه کلونو کښې چې په افغانستان کې کار کوو او تاسې ترې متاثره شوي یاستئ چې دا خو ښه کار کوي؟
ما په هغه وخت کښې خو چون زموږ د مهاجرت وختونه چې وه، دغه د 1993 چې زه کله د کوټ ښار ته مهاجر شولم، که نه هلته اوسېدلم، په هغه وخت کښې موږ دغه که تاسو لري د VHS یا د VCR دغه غټ کیسټونه وه، دا بیا د فلمونه په کرایه باندې ورکول کېده، بیا به موږ کتله. ما په هغه وخت کښې دلچسپي دا وښودله چې څنګه زه کولی شم خپل افغاني سینما ووینم چې په دې برخه کښې دوی څه کړي دي. بیا د هغه وخت مثلا د کوڅو سرګردان فلم و، فرار فلم و صبور سرباز فلم و د کند زوی فلم و گرداب فلم و هغه مګونو کښې یاد کې کنه ډېرې داسې فلمونه و چې دا ما وکتله هلته مې کتله او بلکې بار بار مې کتله چې ما د زموږ سینما څنګه و زموږ خلک څنګه و د هغه د لارې څخه زه د ځینو ځینو څېرو سره زه په هغه وخت کښې اشنا شولم چې زه به دونه وایم چې ما پکت او پکت یوازې یوازې په دغه پخوانیو ممثلینو کښې یوازې رحمت الله خوستی صاحب خدای دې راته ژوندی لري لیدلی دي نور متاسفانه نه مې فضلي صاحب لیدلی دي او حاجي کامران صاحب چې خدای ژوندی لري هغه مې هم نه دي لیدلی د مقصودي صاحب سره مې ډېر کم داسې په یو مجلس کښې ما زه لیدلی دي نور نو دې کندهار ته تشریف راوړی وو په هغه بیا زه نه وم زه تللی وم یو بل ځای سفر درلودې نو دغسې یو حالت سره مسل نور مې نه دي لیدلي چا په هغه وخت کښې چې دوی تمثیل په افغانستان کښې کوه په خاص ډول په کندهار کښې چې خلکو صحنې ورته ویلې یا دوی د تیاتر برنامې درلودې په هغه وخت کښې زه ډېر کشر وم او دا کسان چې و په هغه وخت کښې مثلا لکه دغه رفیق عبدالصمد رفیق و دا مثلا یو ښه ممثل و زموږ د کندهار د خپل فضل احمد فضلي صاحب یو ښه ممثل و اسد کاکړ و عمر پټان و دا د هغه وخت ممثلین وه چې بیا وروسته دا د دوی صحنو د دوی تیاتر ځایونو ته اوړونه ورته سوله بیا دوی بچارګان د کندهار پرېښودلو ته مجبوره سوه او ځینې شهیدان سوه بیخي په کندهار کښې خو زما سره به دا فکر راسره و چې مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم چې زه کندهار ته ور ورسېږم چې دوی به په ممثل پسې بیا سوټۍ را اخېستي مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم او انشاءالله الرحمن دا اوس چې م زه کله نا کله ګورم زه د خپل کار ثمره یو څه یو څه وینم
څرنګه مثلا ثمره یې وینې
ثمره په دې وینم شیبر صاحب زه چې کندهار ته راغلم په 2004 کال کښې ما هلته د ظاهرشاهي لیسې او د کندهار د احمدشاه بابا د لیسې څخه دغه شاه محمد یارمل چې اوس په دالمر تلویزی کښې کار کوي دی و په احمدشاه بابا لیسې کښې یو درې څلور ځوانان نور و سمیع غیرتمل و مثلا جاوید احمد وطنیار و او احمد جاوید عابد و اولی جان ابراهیمی و دا د احمدشاه بابا لیسې څخه او د ظاهرشاهي لیسې څخه مې دوه درې ځوانان دغسې مو د هغې خوا څخه را ټول کړه ده چې د مسلو دې هنر سره علاقه درلوده نو راغلو بیا م په ګډه یو ټولنه جوړه کړه د کندهار نندارې او فلم مرکز په نامه باندې مو یو ټولنه جوړه کړه نو د دې کور دا هم په ما یې باور وکړي زه یې مشر وټاکلم او بیا موږ د کندهار ننداره او فلم مرکز یو کوچنوټۍ دفترګۍ مو خلاص کړي بیا ولاړو د اطلاعات فرهنګ ریاست څخه مو جواز واخیستې په دې برخه کښې او بیا ما خپل تمثیل ته دوام ورکړي لومړنۍ خپرونه مو راډیویي را پیل کړله د افغان آزاد راډیو سره د زموږ سره اوس یې په نامه چې محمد ابراهیم سپېڅلي صاحب چې خدای ژوندی لري چې اوس په ګون کښې دي هغه زموږ ډایرکټر او پروډیوسر و او په اصطلاح زه د برنامې لیکوال وم او ممثل وم او د تمثیل برخه یې ټوله ما پرمخ وړه او د هغه وروسته شپږ میاشتې مو هغه خپرونه وچلول بیا نو هغه و چې کندهار راډیو تلویزیون کښې مو برنامه شروع کړه راځي چې وخاندو چې وروسته مو نوم بیا ورواړوي خوږې او ترخې مو کړله چې د جمهوریت تر سکوته پورې لا تقریبا دا خپرونه چلېدل نو هغه د تمثیل رنګ او خوند او هغه هم د خلکو په زړونو کښې داسې ور واچول چې اوس عام خلک هم تمثیل کوي یعنی بد یې نه ځینې راځي حتی تر دې اندازې پورې چې اوس خپله د اوسنۍ دولت که تاسو فکر وکړئ ممثلینو ته څه نه وایي او نه په هغه وخت د جمهوریت په وخت کښې موږ ته داسې خاص ګواښ شوي
انی صاحب تاسو تقریبا درې کاله په جرمني کښې تېر کړي دي دا د ډېر افغانان چې جرمني ته راغلي دي له جرمني ژبې شکایت کوي څرنګه ژبه هم څرنګه سوې ده ښه سوې ده
لا زه هم یو په دغه برخه یو د هغو کسانو څخه هم شکایت کوم دا به په ډېر شکایت لازه وایم چې نه به هر ځکه چې انسان باید کوشش وکړي او یو څه وکړي هم د ځان دپاره هم د ټولنې دپاره هم د خپلې کورنۍ دپاره نو یو څه زما دغه و چې دلته یو نیم افغانانو به داسې راته ویله چې ولا دا بل چانس هم بیا درکوي که دا چانس کښې ته معنا پاته سې نو زه داسې وم چې په اصطلاح یو اویا فیصده ما خپله هڅه کوله دا یو دېرش فیصده به ناغېړي راڅه کېدله یا به غیرحاضري یا دا یا ها یعنې ډېر فکر نه به شکوي یا زه خیر سبا به بیا ووایه نو اخر دغه و چې امتحان مې ورکوي هغه دغه اول لیول څخه دوهم لیول ته زه راغلم اول لیول کښې مې کامیابه نه شولم په اصطلاح نه هغه باید چې ما هغه ټاپ کړی وای هغه ټاپ ته زه نه ولاړم چې دی بی آیس ورته وایي بی آیس مې ونه کړي او اټوایس ولم دا اټوایس سرټیفیکټ را کړي او دلته بی آیس یو داسې سند دی چې دا بی ون چې ورته وایي دا داسې سند دی چې دا ستا پاسپورټ هم سره تړلی دی دا ته څو کار هم بیا درکې دی خو کله چې ما دی ته وویل چې دا خو داسې کیسه سو بیا دی ما ته چې سیری ته درې سوه ساعتونه نورم حق لري چې دا درس وویل هغه زه دی منتظر کښېنولم تقریبا اته میاشتې قدر زه منتظر وم چې ځای نسته په کورسونو کې بیا وروسته چې کله ځای پیدا کېږي بیا ما ته وایي چې ولا اوسه قانون لغوه سو نور دا شی ته قانونونه متاسفانه چاوته پاوته سره بدلېږي
خو ما تر دې پورې ویل کوم جرمني لپاره کار وکړي هماغه تشه سي په تیر ژوند کې مو درلوده سي ش کتاب پیدا کړي د تیاتر په برخه کې د فلم په برخه کې د تمثيل په برخه کې د ډرامې د لیکلو په برخه کې نو هغه په جرمني کې دومره ډیر دي سي چې کوټه کوټه جرمني خو ډیر پرمختللې سپه ده نو ځکه وایم کوم شبه ش سي دغه ګټه بم درورسوي کڅرنګ
زه اوس په همدغه فرصت کې ګرځم چې څنګه کولای شم زه په کور کې دا چاره تر سره کړم د زده کړو دا مثلا دا کچته ورسوم او بیا خپل ازموینه ورکم چې دا د بی آی سی د بی ون سند ز لاس ته راوړم نو ان شاء الله رحمان په دې برخه کې خپل خپله ته هر کار چې تاسو به تر معلومې په دورو پاج باندې دلته په یو نیم کال کې زه علاوه توانې د چما لایسنس واخستې د موټر او تقریبا دا دوه میاشتې کېږي چې زه په موټر کې ګرځم دلته یو چاره ته ولا هم زموږ وطندار هغه ته ولا دته کوم موټر باندې سه هم غزاب دي چې خرڅې به درغله هغه غزاب دي نه نو دلته جديد عشان لکه څنګه چې سړی د باندې خوا څخه ورته ګوره د نور نړۍ څخه وجه ژوند ته ګوره چې اسانه دی عمر اسانه هم ندي څنګه څه چیلنجونه حتمان ستا خو یو څه بل ته غواړي سړی وسره اگر سی بیا ان شاء الله خیر خیرتي نو زه اوس دا کوشش کوم چې دا خپل دا کار وکم بیا دا غوړسته ان شاء الله رحمان که څنګه کې ونه اتمن به دا کتابونو دغه خو به خود لري د دې خو ډیر نو وی فرهنګ دی د دې ډیر لري د دې په سلا د تیاتر د دې برخې چې زه ګورم کله نه کله دلته راځي زه ورځم هل تور تک شنم خو په خبرو کې مې په شل پیسه د باندې سر خلاصې شي وای قانون د دې اکټو نه زړه مچ دې څنګه تمثيل کې کله کله د زاسر دا وایم چې کاش زم د دې د تیاتر یو برخه وای
او بس په دې هله ډیره مننه چې په دې خبرونه کې مې برخه را سره واخست
خوشاله اوسئ شبر سره
خوشاله
اوسئ تاسو د شنجوان په هله
ډیره مننه سلامت جانا